په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د خبرونو ته مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. مخکې چې د خبرونو د بشپړو مطالبو معرفي وکړم، پایله د سات په خبرونو کوو. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت یو چارواکی وایي ګاونډي هیوادونه چې نن د ځان او خپلې خاورې دفاع کوي لامل د پوهنتونونو وده ده. د طالبانو د حکومت د ازموینو د ملي ادارې مشر عبدالباقي حقاني په غیر مستقیم ډول پر اسرائیل د ایران برید ته په اشاره وویل د افغانستان د پوهنتونونو وړتیا هم باید لوړه شي.
ګاونډي هیوادونه خپل ولس خود دفاع ګرځولی دي، نن د ولس نه دفاع کولی شي، نن د خپل نظام نه دفاع کولی شي، نن د خپلو سرحداتو نه دفاع کولی شي، نن د خپل یو مظلومیت جواب ویلی شي. وجه دا ده چې د دوی پوهنتونونه دغه حد ته رسېدلي چې نظام ته یې څه کړي. همدغه پوهنتونونه دي چې یو ملک د دنیا د هیوادونو سره همسیال جوړوي.
ښاغلی حقانی داسې مهال د پوهنتونونو د وړتیا پر لوړولو ټینګار کوي چې له تېرې نږدې یو نیم کال راهیسې په افغانستان کې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې تړل شوي دي. حقانی نن دوشنبه د افغان امریکایي پوهنتون چې اوس د اسلامي پوهنتون په نوم فعالیت کوي د ماسټرۍ او ډاکتورا د ازموینو د پیل په غونډه کې دا څرګندونې وکړې. خو د نجونو د پوهنتونونو او ښوونځیو بندېدا او له دې کبله رامنځته شوي تعلیمي او تحصیلي تشې ته کومه اشاره ونه کړه. اسرائیل تیر شپه پر غزه ترنګ لزګونه هوایی بریدونه وکړل. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې وترهګره ډله پیژني نن دوشنبه د دغو بریدونو په خلای وکړ، خو د مرګ ژوبلې په اړه څه ونه ویل. د فرانس پرس خبري اژانس د اسرائیل د پوځ په حواله ویلي پر اسرائیل د ایران بی ساری برید به پر غزه د دوی د جګړې تمرکز بدل نه کړي. د اسرائیل د پوځ ویان دانیل هاګاري ویلي دوی به په غزه کې د خپلو یرغمل شوو کسانو د خلاصون لپاره یوه شیبه هم له خپل حساس ماموریت نه پشان نه شي. اسرائیل وروسته تر هغې پر غزې بریدونه پیل کړل چې حماس د تیر کال د اکتوبر په 1 پر اسرائیل په غلچکي برید سره شاوخوا 1200 کسان ووژل او 2500 نور یې له ځان سره یرغمل کړل. په تهران او د ایران په نورو ښارونو کې نن دوشنبه د هوایي ډګرونو فعالیتونه له سره پیل شول. لویدیځو خبري اژانسونو د ایران د دولتي رسنیو په حواله دغه خبر ورکړی دی. د ایران هوایي ډګرونو څخه د الوتکو د الوتنې او ناستې فعالیتونه وروسته تر هغې وځنډول شول چې ایران د شنبه په شپه پر اسرائیل لومړنی مستقیم برید وکړ. ایران د بې پیلوټ الوتکو او توغندیو دغه برید په دمشق کې د ایران پر کنسلګرۍ د برید چې اسرائیل پړ بلل شوی په غچ کې کړی دی. د اپریل په لومړۍ نیټه د ایران پر کنسلګرۍ په شوي برید کې سپاه پاسداران انقلاب ځواکونو د یوه جګپوړي قمندان په ګډون و لوړ پوړي غړي د دې ځواکونو و لوړ پوړي غړي ووژل شول او د کنسلګرۍ ودانۍ یو مخ ویجاړه کړه. ټاکل شوی د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی راتلونکي اونۍ پاکستان ته سفر وکړي. په اسلام آباد کې د ایران سفارت یوې سرچینې نن دوشنبه ازادي راډیو مشال څنګه ته دا خبره کړي، خو سرچینې نور جزئیات نه دی ورکړي. دا به پر اسرائیل د ایران د تیرې شنبه شپې له برید وروسته د ایران د ولسمشر لومړنی بهرنی سفر وي چې د اپریل میاشتې په 22مه به یې ترسره کوي. سرچینه وایي د دې سفر اصلي اجنډا د ایران او پاکستان د ګازو د نلیکې په اړه بحث دی او ایران غواړي دغه نلیکې د امریکا له ممکنه بندیزونو خوندي وساتي. ایراني چارواکو او د پاکستان حکومت تر اوسه د دې سفر په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې. د پاکستان په جنوب لویدیځ کې له بارانونو وروسته بیړنۍ حالت اعلان شوی. اسوشیټډ پرس خبري اژانس وایي په سیمه کې له تیرو درې ورځو راهیسې د ورښتونو له امله لږ تر لږه شپږ دېرش تنه مړه شوي چې اکثره یې بزګران دي. د پنجاب ایالت د طبیعي پیښو د مدیریت ادارې ویان عرفان کاتیا ویلي ډیری تلفات هغه مهال رامنځته شول چې په سیمه کې تالندې په ځمکه ولګېدې او د خلکو کورونه یې ونړول. هغه وایي په روانه اونۍ کې د نورو بارانونو وړاندوینه هم شوې ده. تر پنجاب وروسته بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د ورښتونو د قربانیانو کچه ډیره ده. خبرنامه ازادي راډیو واوریدل. له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو دوهم پړاو پیلې دوه پر یو شمېر نړیوالو سازمانونو او بنسټونو سربیره په هغې واد کې میشت کډوال هم ډیر اندېښمن دي.
اوس مونږ ځي ډیر ډارېږو چې دا مونږ ونشړي او د مونږ کاروبار دوکانونه ټول سرمایه دلته پراته دي.
ټاکل شوی دغه بهیر نن پیل شي. په دې اړه به په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا له یو مسؤل سره وغږیږو. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې پر اسرائیل د ایران له وروستي برید وروسته نړیوالو له ایران او اسرائیل غوښتي دي چې له زغمه کار واخلي. د خبرونې دوهمه نیمایي کې 15 دقیقې بحث مو هم د پسمه کې دراولل شوی کرکیچ او د چي اغیز به پر افغانستان سوی زنګړې شوی. د افغانستان په اړه په ځینو نور راپورونو کې باوري چې په کونړ کې چارواکي د وروستیو سختو بارانونو او سیلونو له امله خلکو ته د درنو زیانونو خبر ورکوي.
خلکو کورونو نیمایي نیمایي دیوالونه رغښتي دي، کورونو کې مشکلات پیدا شوي دي.
په خوست کې د میخانیکي انسټیټیوټ زده کوونکو او نوښتګرو ځوانانو لخوا نوي جوړ شوي وسایل نندارې ته وړاندې شوي.
د وروسته له 15 میاشتو څخه ما 4 کاله دغه اپلیکیشن تکمیل کړو، ما څو کمپنیو ته وړاندې کړو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ازادي رادیو اوري راځو د خبرونو لومړی موضوع ته. له پاکستان د افغان کډوالو د استلو دوهم پړاو پیلې دوه ته یو شمېر نړیوالو سازمانونو اندېښنې څرګندې کړې دي. د مهاجرت نړیوال سازمان IOM، د ناروې د کډوالو شورا او د ډنمارک د کډوالو شورا او د غراز نور نهو سازمانونو په یو ګډ راپور کې چې پرون یې خبر کړی ویلي چې د بیرته راستنیدونکو شمېر ته په پام د دوی اړتیاو ته د رسیدو لپاره اضافي سرچینو ته اړتیا شته. که څنګه راپور نوایي چې له پاکستان د افغان کډوالو دوهم پړاو کې چې د ای سی سی کارت لرونکو افغان کډوالو د ایستلو بهیر به پیل شي او ټاکل شوی دا بهیر نن پیل شي، خو تر اوسه رسمي سرچینو په دې اړه کوم خبر نه دی ورکړی. نور جزئیات دی امید زهیر مل پرپورت کوي.
د مهاجرت نړیوال سازمان، د ناروې د کډوالو شورا، د ډنمارک د کډوالو شورا او نه نورو سازمانونو له پاکستان د افغان کډوالو د اخراج د بل پړاو په اړه اندېښنه ښودلې. دې سازمانونو په یو ګډ راپور کې چې پرون یې خپور کړی لیکلي، افغانستان ته د ستنېدونکو کډوالو شمېر ته په پام د دوی ملاتړ، ځای پر ځای کېدنې، روغتیا او پوهنې په برخه کې اضافي سرچینو ته اړتیا ده. دا اندېښنه داسې مهال مطرح کېږي چې پاکستان د مارچ میاشتې په وروستیو کې رسمي اعلان وکړ چې د ای سی سی او پی او آر کارډ لرونکو افغانانو د اخراج لړۍ پیلوي. د هغې وروسته ځینې یو رسنیو دا نېټه د اپریل 15 یاده کړه او په پاکستان کې د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټې یوې غړي او په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیلې منزې کاکړ هم ازادي راډیو سره په خبرو کې له یادې نېټې پاکستان څخه د ای سی سی کارت لرونکو افغان کډوالو د وستو خبره تایید کړې وه. هغې ویلي وو په هغه بیان کې چې د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټې لخوا خپور شوی د پاکستان له حکومته وغوښتل شوی چې خپله دا غیر قانوني پریکړه ژر تر ژره بیرته واخلي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا هم د اپریل 15 له پاکستانه د هغو افغان کډوالو چې د ای سی سی په نوم د کډوالۍ کارتونه لري د وستو بهیر د پیل خبره کړې وه او د دې کارتونو یو شمېر درلودونکو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا کړې و چې وارد مخه د پولیسو لخوا د دوی تنګول پیل شوی دي. خو نن د دې بهیر د پیل په اړه هیڅ رسمي مرجع او پاکستانی رسنیو معلومات نه دي ورکړي. یو شمېر پاکستانی خبریالانو هم ازادي راډیو ته وویل د پاکستان حکومت رسمن د پی او آر او ای سی سی کارت لرونکو افغان کډوالو د بیرته ستنولو کارنې ته نه ده اعلان کړی، مګر په دې ټینګار کړی چې ټول افغان کډوال به خپل هیواد ته ستنوي. خو د ان آر سی، IOM او DRC په ګډون دا دولس سازمانونه وایي په پاکستان کې د سیاسي وضعیت د بدلون پر بنسټ شاید نږدې 50,000 کورنۍ چې د پی او آر او ای سی سی کارتونه لري افغانستان ته ستنې کړل شي. په دې راپور کې د 2023 کال د سپتمبر وروسته افغانستان ته په بیساري ثابت سرعت سره د افغانانو ستنېدنه هم یاده شوې او زیاتوي. په ټولیزه توګه نږدې 5.5 لک افغانان بیرته خپل هیواد ته تللي او دا بهیر روان دی. خو د طالبانو حکومت بیلابیلو چارواکو بیا افغانستان ته د تیر کال د سپتمبر وروسته د ستنو شویو افغانانو شمېر نږدې 8 لک ښودلی دی. په ورته وخت کې په پاکستان کې د ای سی سی او پی او آر کارت لرونکو افغانانو له ډلې یو شمېرو یې ازادي راډیو ته ویلي د بیرته ستنېدنې لپاره ډېر کم وخت ورکړل شوی او حیران دي چې څه ډول خپل کار روزګار راټول او افغانستان ته ستن شي. زمره چې له تیرو 15 کال راهیسې د پاکستان په راولپنډۍ کې میشته او د پی او آر کارت لري ازادي راډیو ته وویل
اوس مونږ زی ډیر ډاریږو چې دا مونږ ونه شړي او د مونږ کاروبار د قانونه ټول سرمایه دلته پراته دي او مونږ ډیر په تشویش یاستو او د پاکستان دولت نه او د جامع بین المللي نه خواهش کوو چې دا یاد مونږ کارتونه تمدید کړي او یا مونږ ته مولت ورکي چې مونږ د خپل کاروبار سرمایه جمع کړو.
یوه بل افغان کډوال هم ازادي راډیو سره خبرو کې د خپل غږ او نوم د نخبري دوه شرط وویل خبر ورکړل شوی چې باید افغانستان ته ولاړ شي، خو په خبره یې لا تر اوسه یې په زور د وستو کومه حادثه نه ده شوې. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د کډوالو چارو وزارت بیا نن په خپل اکسپانډ لیکلي چې پرون او وړمه ورځ تر 24 کورنۍ چې 103 تنه کېږي په زور له پاکستانه راشړل شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو دالی شورا د معلوماتو پر بنسټ پی او آر کارتونه د دوی لخوا په 2006 او 2009 کلونو کې نږدې 2.15 میلیونه افغان کډوالو ته ورکړل شوي دي. د دې ترڅنګ په 2018 کال کې د افغانستان او پاکستان حکومتونو د یوې موافقې پر بنسټ افغان کډوالو ته ACC کارتونه ورکړل چې د یو انیشیال د اټکل پر بنسټ نږدې 8,000 افغان کډوالو ترلاسه کړي دي.
په همدې موضوع کې تنقیدو په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مرستیال میوند علني افغان هم د ټلیفون لارې را سره وصل شوی دی. افغان صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. په راپور کې مو واورېدل چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو دوهم پړاو چې ټاکل شوی و نن پیل شي. تر اوسه پورې ویل کېږي چې دغه بهیر نه دی پیل شوی. تاسو ته راپورونه را رسیدلی دي، تاسو څه وینئ وضعیت؟ آیا دا بهیر کومو ایالتونو کې پیل شوی او که نه؟
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه میوان علمی افغان یم، د مهاجرینو د شورا معاون یم. تاسو په دې جواب کې باید زه ووایم چې دغه نن تقریبا یوه بجه ما د UNHCR سره خبرې وکړلې او له ټولو دوستانو سره په تماس کې په مختلفو ځایو کې د اسلام آباد. تر اوسه پورې دا پروسه پیل شوې نه ده، دا پروسه تر اوسه پورې پیل شوې نه ده، چې نن 15 ده او دا د پاکستان دولت اعلان هم کړی وو، ویلي اوس بعد د 15 نه فایل دا پروسه به پیل کیږي. تر اوسه پورې هیڅ کوم راپور نشته. اته د UNHCR سره ما خبرې وکړلې او هم چا راپور نه دا وکړی او دا پروسه تر اوسه پورې نه ده پیل شوې.
دغه استاسو او د نورو سازمانونو د بشري حقوقو د مدافع ډلو د افغان کډوالو مدافع ډلو هڅو کومه نتیجه ورکړې؟ تاسو ته کوم څه چارواکو ویلي دي چې موږ دا پروسه ځنډوو نه پیلوو؟
زمونږ دپاره خو تر اوسه پورې چا کوم رسمي راپور نه ده راکړی، کوم چا رسمي راپور نه ده راکړی صاحب. فقط څنګه زمونږ د UNHCR سره په تماس کې یو، هغوی موږ ته ویلي دي چې دغه موږ یو لیست مکمل مو جوړ کړی ده چې څوک چې د UNHCR کیسونه لري او څوک چې په شار کې کیس لري او د موجودی سوی دا مکمل بل پاکستان نه اخراجیږي او دا پروسه صرف دغه کسانو لپاره ده چې د ACC کارت لري.
د ACC کارت کوم کارتونه دي او څه وخت دغه توزیع شوی او څومره کسانو ته ورکړل شوی دي چې اوس د اخراج له خطر سره مخامخ دي؟
صاحب د ACC کارتونه زموږ دوه رقم مهاجرینو کارتونه لرو، یو پی او آر کارتونه لرو، یو ACC کارتونه لرو. پی او آر کارتونه په 2015 او 2016 کال کې مهاجرینو ته ورکړل شوی تقریبا 1,400,000، 1.4 میلیون خلکو ته توزیع شوی دي. او ACC کارتونه په 2014 او 2018 کې تقریبا توزیع شوی دي تقریبا 8,00,000، یعنی 8,000 خلکو ته دا کارتونه ورکړل شوی دي.
یعنی اوس خطر دی همدغه ACC کارت لرونکو دی چې دوی له پاکستان ایستل کیږي؟
صاحب موږ سره په جریان کې اوسونه زده معلومات تعقیب کړي دي او د پاکستان د دولت د اعلامیې مو اوریدلې دي او له UNHCR سره په تماس کې وو، د مشرانو سره د پاکستان د دولت په تماس کې. دوی صرف چون دا دوام پړاو ده، دا صرف هغه کسان اخراجي دي چې د ACC کارت لري، تقریبا 8,00,000 کسان یا 8,000 کسان دي چې د پاکستان کې اوسېږي او دا کارت اوس د ACC کارتونه لري. دا پروسه د خلکو لپاره ده.
په لومړي پړاو کې مخکې لدی چې پاکستان رسمن د افغان کډوالو د ناقانونه کډوالو د ایستلو پروسه پیل کړي، ډېرو افغانانو په خپله خوښه له پاکستان ووتل. آیا څه مو اورېدلي، کوم راپورونه د ترلاسه شوي تاسو ته رسېدلي دي چې له مخکې په خپله خوښه د ACC کارت لرونکو افغانانو خپل پیټې تړلي دي او افغانستان ته ستانه شوي دي؟
د تاسو د پټره په جواب کې وځو وایم چې تر څومره زړه معلومات درم، چون د ACC هغه کسان چې د ډیر زیات په کلونه تیر کړي، 15 کال، 10 کال، 10 کال در تیر کړي دي، هغه د ټول خپل کاروبار لري، خپل څوک دکان، څوک یو غړکای کاروبار. تر اوسه پر موږ ته د سیس کوم راپور نه درکل شوی چې دوی به خپل تللی او د پاکستان نه بتللی او د افغانستان ته به وختي. تر اوسه پر د سیس کوم راپور موږ ته نه درکل شوی.
مننه په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مرستیال میوند علني افغانو.
مننه صاحب، تاسو نه مننه، خدای
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
بیا هم د کډوالو په موضوع کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وای پر افغان نجونو او ښځو د طالبانو محدودیتونو هغوی ډېرې اغېزمنې کړې او مرستو ته اړ دي. یو این سی آر نن په خپله ایکس پاڼه په افغانستان کې بشري وضعیت هم نازک بللی دی. د بلې خوا یو شمېر افغان ښځې هم وایي د طالبانو لخوا پر دوی د لګول شوو محدودیتونو له امله له ډېرو ستونزو سره مخ دي. جزئیات په دې رپورټ کې.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي د طالبانو حکومت لخوا په افغان نجونو او ښځو لګول شویو محدودیتونو هغوی اغېزمنې او مرستې ته اړ کړي دي. یو این سی آر د 2 پر اس په خپل ایکس پاڼه دا خبره کړې ده. د سازمان زیاته کړې په افغانستان کې بشري وضعیت نازک دی. خدای هم لیکلی چې دوی په دې هیواد کې زده کړو او اسانتیاو ته د افغانانو په لاسرسي تمرکز کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د خپلو کورنیو سرپرستو یو شمېر افغان نجونو او ښځو چې د طالبانو په حکومت کې بېدندو شوي ازادي راډیو ته وویل اقتصادي ستونزو له ډول ډول رواني ناروغیو سره مخ کړي دي. زینب رضایی چې واک ته د طالبانو له رسېدو وړاندې په کابل کې د یو ټلویزیون کارکوونکي و ازادي راډیو ته وویل
په اوکراین کور کې ژوند کوم، سرپرست نه لرم، د محدودیتونو موږ ته ډېر زیان رسولی دی. اصلا نسم کولای چې د خپلې کورنۍ اړتیاوې او لګښتونه پوره کړم. زما لپاره ډېره سخته ده دا چې نسم کولای د اقتصادي ستونزو له امله خپل ژوند جوړ کړم او له رواني پلوه له شکنجې سره مخ یم.
نازنین نگزاد چې په کابل کې له یوې غیر دولتي مؤسسې سره کار کوي او اوس بيدندې ده، حمله ورته برخلیک سره مخ ده.
زمون کې کله چې طالبان راغلل زه بيدندې شوم او په خپل کور کې لټیر بد رواني حالت سره مخ شوم. زموږ وضعیت واقعا اندېښمنوونکی دی، یوازې زما لپاره نه بلکې د ټولو هغو لپاره چې کورنۍ سرپرست نه لري. دا ډېره سخته ده چې کله فکر کوم د اولادونو راتلونکي به مې څه شي.
خو له دې ټولو سره سره د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي، هغه ادعا چې په کور دننه د افغانانو او نړیوالو لخوا رد شوې ده. طالبان واک ته له بیا ځلي رسېدو وروسته د افغان نجونو او ښځو په زده کړو، ټولنیز ژوند، سیاسي مشارکت او کار ډېر شمېر بندیزونه او محدودیتونه لګولي دي. هغه همداسې مالجه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر په مارچ میاشت کې په یو راپور کې وویل روان میلادي کال نږدې 24 میلیونه افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري چې له دوی نیمایي نجونې او ښځې دي. همدا ډول د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام روسیو کې اندېښنه ښودلی چې په افغانستان کې په خوارځواکۍ دښته ماشومانو شمیر 1.2 میلیونو ته رسېدلی دی او شاید دا شمیر روان کال تر 3 میلیونو ورسیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د نړۍ لوړ پوړو سیاستوالو او ډیپلوماتانو له ایران او اسرائیل د زغم غوښتنه کړې ده. دوی دغه غوښتنه داسې مهال کوي چې پر اسرائیل د ایران له بریدو وروسته په منځني ختیځ کې د کړکېچ د پراخېدو ویره زیاته شوې ده. ایران د تېرې شنبې په شپه په اسرائیل مستقیم بریدونه وکړل او اسرائیل هم د غچ اخیستنې خبرداری ورکړی دی. په دې اړه اسدالله لودین نور معلومات راغونډ کړي. په ستډیو کې د لودین صاحب مهرباني.
ملګرو ملتونو، اروپای ټولنې او بریتانیا له ایران او اسرائیل د لوړې کچې زغم غوښتنه کړې او روسیې بیا ویلي د تاوتریخوالي زیاتوالی د هیڅ لوري په ګټه نه دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش پر اسرائیل او د ایران د بریټ په تړاو د امنیت شورا بیګنۍ بیړنۍ غونډې ته په وینا کې وویل د سیمې خوندیتوب د ټولو ګډ مسؤلیت دی.
The Middle East is on the brink. The people of the region are confronting a real
منځنۍ ختیځ د پان په غاړه دی. د سیمې خلک له یو واقعي خطر سره مخامخ دي. دا خطر د ویجاړونکي او بشپړې جګړې دي. اوس د قراري او د لانجې کمول وخت دي. اوس د هج اکثر زغم وخت دي. زموږ ګډ مسؤلیت دی چې د ټول خواو اندېښنې په پام کې ونیسو چې د وضعیت د لا کړکېچن توپ مخه ونیسو.
د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر جوزف بورل ویلی دوی هم د خطر پر غاړه دي او په وینا یې له دې وضعیت باید لری ولاړ شي. بورل د اسپانیا له یوې رادیو سره په مرکه کې ویلي موږ باید بریک ونیسو او په شا ولاړ شو. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ کامرون له بی بی سی سره مرکه کې ویلي کڅه هم اسرائیل ته د توجه وړ ده چې د ایران ځواب ورکړي، خو نوموړي ټینګار کړی چې د ملګری په توګه له اسرائیل غواړي چې دقیق غور وکړي او زیرک ووسی. روسیا چې سیمه کې د ایران ملګری ده ویلي چې سیمه کې د کړکېچ زیاتېدل د هیڅ لوري په ګټه نه دي او زیاته کړې ده چې ستونزې باید د خبرو له لارې هواري شي. ایران د شنبې په شپه پر اسرائیلو چې تاریخي رقیب دی د لومړي ځل لپاره مستقیم برید وکړ او د راپورونو له مخې دغه برید کې څه باندې 300 توغندي او بی پیلوټ الوتکې وکارولې. د دغو توغندیو او بی پیلوټ الوتکو نږدې ټوله برخه د اسرایلو د دفاعي سیستم او امریکا، فرانسې، بریتانیا او اردن په مرسته شانډه شوه. یوازې څو توغندي د اسرایل خاورې ته ورسېدل چې یو پوځي اډه یې سرسري زیانمنه کړې او یو وکلنه ماشومه یې سخته ټپي کړې ده. ایران دغه برید په دمشق کې د دوی پر کنسولګرۍ د هغه برید په غچ کې کړی چې د اسرایل پوځ ته منسوب شوی دی. د اپریل په لومړنۍ نیټه شوې هغه برید کې د ایران د سپاهي پاسداران وغړي ووژل شول او د کنسولګرۍ ودانۍ یو مخ ویجاړه شوه. د نړۍ لخوا د زغم له غوښتنې سره سره اسرایلي چارواکو ویلي چې ایران به مناسب وخت او شرایطو کې د خپل برید بایه پرې کړي.
به هم پام دې موضوع کتم کې غوډې نړیوالو اړیکو یو شمېر افغان شنن کې وای پر اسرائیل دی ایران حمله سیاسي اړخ لري او افغانستان ته پکار ده چې په اړه چوپتیا غوره کړي. د نړیوالو اړیکو په انتظار خادم په دې باور دی چې اسرائیل پر ایران به ته حمله وکړي، نه یوازې پر سیمه بلکې په افغانستان کې به هم پراخ سیاسي او اقتصادي اغیز ولري. د ښاغلي خادم په وینا افغان لوري یعنی د طالبانو حکومت ته پکار ده چې اوس لپاره خپل ستونزې حل او د نورو هیوادونو په مسایلو کې نظر ورکولو او مداخلو ډډه وکړي. له ښاغلي خادم سره زموږ همکارې مرکه کړې او په پیل کې پر اسرائیل د ایران د برید په باب پوښتلي چې ایران ویلي دا برید د خپلو پوځي قمندانانو د وژلو په غچ کې کړی دی.
پر ایران باندې همدا تور دی چې د لبنان حزب الله، د یمن پوته، همدارنګ د غزې حماس، همدارنګ نور داسې ډلې چې په دغه سیمه کې فعال دي، دوی پراکسیز دي یا دوی تر حمایت لاندې کار کوي. د اسرائیل لخوا په سوریه کې د ایران په سفارت باندې کنسولیت باندې حمله کول دوه اثرات دي، دوه پایلې درلودې. یو دا دی چې اسرائیل غوښتل چې د ایران هغه کوم ګوڅنډنه چې دوی ته دا دونه وخت کوله هغه رښتیا معلومه کړي چې دوی څومره زور شته دی، دوی څومره جدي دي، دوی څومره قوت شته دی. دوی مسله د ایران د پاره دا و چې کله دوی حمله وکړه دوی غوښتل چې د دنیا غبرګونونه وګوري او په داخل کې د خپلو خلکو سره حمایت وګوري. دغه ټول شینه برملا شو.
تاسو څه فکر کوئ د اوس لپاره د دې حملې تاثیرات په سیمه په ځنګړې توګه پر افغانستان څه کېدای شي؟
اوس لپاره خو دې حملې تاثیرات نشته دی، خو دا د زلزلې نه وروسته کوم جړقي چې وي د هغه نه پیسې وډار شي، ځکه دا یوازې د اسرائیلو حملو په ایران او د ایران حملو په اسرائیلو باندې دریس او توغندي په ورپولیګل اسرائیلو هغه دفاع کړ. اوس د پوره خو اثرات نشته دی، خو چېرته بېرته اسرائیل حمله وکړي دا په دې معنا بده چې د نړۍ بډې هېوادونه امریکا، برطانیا، آسټرالیا، کاناډا، همدغه ټول غربي هېوادونه د اسرائیلو تر څنګ ودرېږي او د ایران په مقابل کې. نو تاثیرات یې په ټوله دنیا باندې کېدای شي، خاصتا په آسیا خطه باندې ډېر زیات کېدای شي. افغانستان خو آلریډي وارد مخه د مشکلاتو سره مخ دی، اقتصادي مشکلات، د سیاسي ثبات مشکلات، د داخلي جګړو مشکلات، د قانون د نشتون مسله، داسې ډېر نورې مسلې دي چې هغه لا پراخول شي، لا سختول شي.
د نړیوالو اړیکو په انتظار خادمو
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په کونړ کې چارواکي د وروستیو سختو بارانونو او سیلونو له امله خلکو ته د درنو زیانونو خبر ورکوي. په نورستان کې هم له غرونو د تیګو ښویدو او سیلابونو له امله ګڼې لارې د ترافیکو پر مخ تړل شوې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ ناړې ولسوالۍ قومي مشر حاجي عبدالستار ایوبی ازادي راډیو ته وویل له تیرو څو ورځو شدیدو بارانونو په سیمه کې ګڼ کورونه زیانمن کړي او په لسګونو څاروي وژلې دي.
د بارانونو په اساس باندې د خلکو کورونه بازي ړنګ شوي دي. د ناړې ولسوالۍ مربوطه د انچګل په کلي کې د عبدالخالق والدي شر احمد خان د بيزو باندې راولېدلې د ټول مالونه پکې تلف شوي دي. د خلکو کورونه نیمایي نیمایي دیوالونه رغښتې دي، کورونه کې مشکلات پیدا شوي دي او باندې مالونو تلفات هم دغه شوی دی. داسې اندازه کې سیلابونه راغلي چې د کونړ سیند د نالې ولسوالۍ په ساحه کې د پشکال په موسم کې چې سیند کم اندازه کې و هغه اندازې ته رسېدلی دی. نو
په کونړ کې د پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست د زیانونو د ارزونې او اړتیاوو مدیر احسان الله احسان هم ازادي راډیو ته وویل د ولایت په ډېری ولسوالیو کې بارانونو او سیلابونو ولس او حکومت ته مالي زیانونه اړولي دي.
یو سلو څلور اویا کورونه، یو سلو شپاړس سره حیوانات، څلور پیاده رو پلونه، دوه نوي کیلومتره سرکونه، یو سلو دېرش جریبه کرنیزې ځمکې او فصلونه، یو باب مسجد او یو ښوونځی تر دې دمه زیانمن شوي دي. همدارنګه تېره شپه د شیګل ولسوالۍ د خوړ په کلي کې د غر ښویدنې له امله یو کور زیانمن شوی دی چې په هغې کې دوه نفر ټپیان شوي دي او پیلن د اسدآباد په ولایتي روغتون کې د درملنې لاندې دي.
د کونړ ګاونډ نورستان کې هم د شدیدو بارانونو اورښت او له غرونو د تیګو ښویدو سره ګڼې لارې بندې شوي او خلک ستونزو سره مخ کړي دي. د لویدیز نورستان د منډول ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالرحمن سنگری راته وویل په سیمه کې چې کوم سرکونه ړنګ شوي او یا ورته له غره تیږې راښویدلي له هماغه شان وران ویجاړ او بند پراته دي. په یاد ولایت کې د ټولګټو چارو ریاست مشر مولوی احمد نبی عادل ازادي راډیو ته ومنله چې سیلابونو او له غرونو د تیږو ښویدو په وجه د کونړ او پارون ترمنځ د لوی لارې په ګډون بیلابیل لارې بندې شوې وې، چې له ډلې د پارون او اسدآباد عمومي لاره د یک شنبه په ورځ پرانستله او د نورو سرکونو د پرانستلو هڅې کوي.
د غره خویدل له امله همداشان ترسوبي مواد له وجه نه لار بند شو، نو پرون آزاد کړو، نو بیګا هم د باران شدید باران له امله دوه درې ځینو کې بیا همداشان د غره خویدل له امله لار بند شو. نو د الله فضل سره څنګه څه د ولسونو همکاري او بیا زموږ مشینري هم ساحې ته ورسېدل، د الله فضل سره لار آزاد کړه. باران اوس هم په شدت سره روان دی.
له تیرو څو ورځو د هیواد په ډیری ولایتونو کې شړکنده باران، ګلۍ د سیلابونو راوتلو او له غرونو د تیګو او رسوبي موادو ښویدو سره خلکو ته د ځاني او مالی زیانونو اړولو ترڅنګ د کابل جلال آباد عمومي لارې په ګډونې ګڼې لارې بندې کړې او ولسونو ته ستونزې پیدا کړې دي.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د ماښام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
په خوست کې د میخانیکي انسټیټیوټ زده کوونکو او نوښتګرو ځوانانو لخوا نوي جوړ شوي وسایل نندارې ته وړاندې شول. په دې کې یو شمېر پوځي او ملکي وسایل او د یو نوي کمپیوټري اپلیکیشن نمونې هم شامل دي. نور حالې د نجیب الله لوخیل پر راپور کې.
د خوست د میخانیکي انسټیټیوټ زده کوونکو او ځایي کارګرو په خپلو امکاناتو نوي جوړ شوي وسایل نندارې ته کېښودل. په دې وسایلو کې یو پیک اپ موټر، یوه وړه بی پیلوټ الوتکه، یو هاموی پوځي ګاډی، یو موټر سایکل او د روغتیایي برخې یو کمپیوټري اپلیکیشن شامل وو. د خوست په میخانیکي انسټیټیوټ کې د برېښنا، کمپیوټر ساینس، موټر و ترمیم، خیاطي، ماشینکاري او نجارۍ په څانګو کې شاوخوا یو نیم زر زده کوونکي او محصلان پر زده کړو بوخت. دیاد انسټیټیوټ یو تن زده کوونکی همت الله مشال راډیو ته ویل
وروسته له پنځو میاشتو څخه ما چار کله دغه اپلیکیشن تکمیل کړو. ما څو کمپنیو ته وړاندې کړو، د ګوګل، ګوګل ایډموف، ګوګل ایډسنس کمپنیو رسمي جوازونه مې په واخیستل. له هغې وروسته زما اپلیکیشن ګوګل کمپنۍ اکسپټ کړو، یعنی قبول کړو، ټولو نړۍ ته ورسېدلو او فعلا په 22 هیوادونو کې کار کوي.
دا وسایلو جوړونکي وایي کچیرې دوی ته نوې ټکنالوژي او مواد برابر شي، نو دوی کولای شي په لږ وخت کې تر دې هم خو وسایل جوړ کړي. موټر جوړونکی نورویس خان وایي
ان شاء الله چې زمينه مساعده شي او اقتصادي مشکل نه وي، څه کومک وشي. زه خپل لاس فکر کوم چې دا غمیزون کې ځنن ویلوډیو سوسی دا کوم موټر نن درې ته وړاندې شوی دی وینې ان شاء الله په ځکه باندې گفتار جګیږي. زه خو په اوی ماجون کې به ان شاء الله تیار جګیږي. دا غو دروغ نه وي، خو سې اقتصادي مشکل دی، زمينه نه مساعده.
د خوست میخانیکی انسټیټیوټ چې په خو وخت کې تر ټولو مجلل ودانۍ او کمپلیکس لاره او جرمني به یو شمیر محصلانو ته په هغه هیواد کې د لوړو زده کړو لپاره بورسی ورکولي، اوس په کې ډیر څه زاړه شوي او ودانۍ اساسي ترمیم ته اړتیا لري. د میخانیکی انسټیټیوټ مشر مظلوم صبری ویل
تاسو ورېدل چې په خوست کې هغه نوښتونه چې کومه کې نوښتونه ترسره شوي دي دا د هیواد په سطحه دی، دا ونی وړ دي، یعنی د سیرو وړ دي. نو الحمدلله موږ ډیر خپل ځوانان لرو، خو د افغان دولت نه مداخله وختونه چې د خوست میخانیکی انسټیټیوټ چې دا د تخنیک یو زړه ده په خوست کې تر ټولو یوازنی دغه انسټیټیوټ ده، د سره همکاري وکړي، دغه تمرینونه ورته ورغوي او د خام مواد برخه کې ډیر همکاري وکړي.
د خوست میخانیکی انسټیټیوټ په 1950 زیږدیز کال کې د جرمني هیواد په مالی او تخنیکی همکاری جوړ شوی چې په هغه وخت کې د هیواد په کچه د پرمختللو مسلکي ادارو څخه وو. خو د مسؤلینو په وینا چې وسایل او امکانات د اوسمهالو اړتیاو ځواب نشي ویلی، دې انسټیټیوټ ته چې پخوا د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو څخه محصلین معرفي کېدل، د خپل فعالیت په موده کې سلګونه مسلکي کسان ټولنې ته وړاندې کړي دي.
د خبرونه دوهم نیمایی ته نږدې شوي و. دوهم نیمایی کې د ازادي راډیو 25 دقیقې بحث لرو چې پر اسرائیل د ایران له وروستي برید وروسته په سیمه کې د زیات شوي کړکېچ او پر افغانستاني اغېزو ته ځانګړی شوی. خو په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شوي. یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت او چارواکي وایي ګاونډي هیوادونه چې نن د ځان او خپلې خاورې دفاع کوي لامل د پوهنتونونو وده ده. د طالبانو د حکومت د ازموینو د ملي ادارې مشر عبدالباقي حقاني دغه څرګندونې نن په کابل کې د افغان امریکایي پوهنتون چې اوس د اسلامي پوهنتون په نوم فعالیت کوي د ماسټري او دکتورا د ازموینو د پیل په غونډه کې وکړې. نوموړی داسې مهال د پوهنتونونو د وړتیا پر لوړولو ټینګار کوي چې له تیر نږدې یو نیم کال راهیسې په افغانستان کې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم تړل شوې دي. اسرائیل تیره شپه پر غزې ترانګ لسګونه هوایي بریدونه وکړل. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې یوه ترهګره ډله پیژني نن دوشنبې د دغو بریدونو پخلی وکړ، خو د مرګ ژوبلې په اړه یې څه ونه ویل. د فرانس پرس خبري آژانس د اسرائیل د پوځ په حواله ویلي چې پر اسرائیل د ایران بې ساری برید به پر غزې د دوی د جګړې تمرکز بدل نه کړي. په تهران او د ایران په نورو ښارونو کې نن دوشنبه د هوایي ډګرونو فعالیتونه له سره پیل شو. لویدیځو خبري آژانسونو د ایران د دولتي رسنیو په حواله دغه خبر ورکړی. د ایران له هوایي ډګرونو څخه د الوتکو د الوتنې او ناستې فعالیتونه وروسته تر هغې وځنډول شول چې ایران د شنبې په شپه پر اسرائیل لومړنی مستقیم برید وکړ. ټاکل شوی د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی راتلونکې اونۍ پاکستان ته سفر وکړي. په اسلام آباد کې د ایران سفارت یوې سرچینې نن دوشنبې د ازادي راډیو مشال څانګې ته دا خبره کړې، خو سرچینې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د پاکستان په جنوب لویدیځ کې له بارانونو وروسته بیړنی حالت اعلان شوی. اسوشیټد پرس خبري آژانس وایي په سیمه کې له تیرو درې ورځو راهیسې د ورښتونو له امله لږ تر لږه 6 تنه مړه شوي چې اکثره یې بزګران دي.
25 دقیقې.
دو خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د جګړې نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
سلامونه ستړي مشه ده. صدر رادیو ونیس باست موز فرید سیال ده تای روشان ده تخنیکی چارو پسن بلخ تر کلی کوم. ایران ده شنبه پشپا ده اپریل پر دولسمه پر اسرائیلو ده لسو کروز توغنده و پگدون لدود لسو دیرو بپل تالاتو که و راکیتونو برید وکر. اسرائیلی چارواک ویلی و چه ده ایران نه نوی سلنه بریدونه شند کردی. ده برید اروپایی یا امریکایی چارواکو یو بریالی دفاعی عملیات بللی و بل پلو ایران هم ویلی و چه ده عملیاتی بریالی و ده کم هدف لپاره چه در سر کردی و هغه هدفی ترلاسه کردی. ده طالبان حکومت ده بهرنیو چارو وزارت پا اسرائیل و ده ایران حمله ده دغه هیواد مشروع دفاعی اقدام بللی و دغه وزارت پیلامی که چه پرون ده وزارت ویند عبدالقهار بلخی پر خپل اکسپانی بخوانده تویتر ایخی و ولشی و چه صهیونیستی رژیم ده خپل جنایتونو په دوام د اپریل پر نومړی نیټه د ټولو ډیپلوماټیکو نورمونو او نړیوالو قوانینو پر خلاف د سوریه پلازمینه د مشق کې د ایران سفارت قونسلګری څنګه په نخښه کړی چې په ځواب کې د ایران اسلامي جمهوریت تیر شپه د مشروع په بخښنه سره مشروع دفاعي اقدامات ترسره کړل. په اعلامیه کې د سیمې او نړیوال نور هیوادونو هم غوښتل شوی و چې د دوی په ټکو د اسرائیلو د رژیم د جنایتونو په وړاندې خپلې هڅې ګړندۍ کړي. هممهاله په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر هم په اسرائیلو د ایران د تیر شپې د توغندیز او ډرون الوتکو برید په غزه کې د اسرائیلو د یرغل پایله ګڼلې وه. نن په خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې دغه ډول څرګندونه چې د طالبانو حکومت د ایران د پریت په اړه باندې چې پر اسرائیل یې کړی دی د افغانستان لپاره به څه پایلې ولري، دغه ډول دریس نیول او په ټوله کې د ایران پریت چې پر اسرائیل یې ترسره کړی دی په سیمه کې څومره د دې سبب کېدای شي چې بحران ډیر شي او پایلې به افغانستان ته څه وي. همدارنګه په دې اړه باندې چې دغه برید په ایران کې میشتو افغان کډوالو باندې به څه اغیز وکړي د به هم تم شو او په نړیوالو اغیزو او اړخونو باندې به هم له میلمنو سره خبرې اترې ولرو. په خبرونه کې سره په روسیه کې پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو شنون کیغه اوس جان باس او د نظامي او پوځي مسایلو پو محمد یوسف امین ساسایدی داسې دواړه قدرمن ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلی. زازه صاحب که پیل له تاسې سره وکړم، دغه برید چې تیر د شنبې په شپه باندې د اپریل پر دیارلسمه ایران په اسرائیل وکړه، څه ډول یو ځوابي برید و؟
ډېره مننه تاسو ته او دوست ګران دوست امباسډر ته مې سلامونه ونیکلې وړاندې کوم. بریدونه تازه بریدونه اسرائیل په ایران سفارت باندې وکړو او ایران متقابل جواب ورکړو. مونږ په نړۍ کې په سیمه کې نښې نښانې دي او بشري ناورین ګورو چې دا د بشر لپاره زیانمن ده او زیانونه رسوي. دا د هیڅ هیواد په ګټه نه ده، او ځکه چې دا هیوادونه هر یو چې دی ځان ته خپلواکي ځان ته یو ولس لري چې د ولسونو د ارزښتونو او د خپل هیوادو د ارزښتونه دوی باید دفاع وکړي. نو دغه تعرضات نه تنها چې نن پیل شوي دي، دا د پخوانه پیل شوي دي. د ما په نظر سره تقریبا وروستیو 500 کالو کې بشر ورو پورو یا دغه انسانیت یا د نړیوال دا د یو ناورین خواته روان ده. زه فکر کوم چې دا ناورین به هم نور هم زیات شي او بریدونه به وي، جګړې به وي چې دا د انسانیت په ضرر ده. خامخا افغانستان د نړیوالې ټولنې یو جز ده. تاثیرات یې اگر چې موږ مستقیمن په جګړه کې نه یو، خو پایلې په افغانستان باندې هم بدې دي او اغېز لري، ځکه چې مونږ که چېرته تاریخ ته وګورو همدغه هیوادو منفي رقابتونه وو چې بالاخره دغه وضعیت یې تر دغه اندازې پرې راورسولو. دغه معلوم دي، دنیاوالو ته معلوم دي چې دا کوم هیوادونه وو، ولې دا اصالت تر دغه اندازې پرې راغلل، یا دوی څه غواړي، د دوی هدف د دغه جګړو دپاره څه ده. پایلې خو هغه د ولسونو تباه کېږي، اقتصاد لمن دي، بیکاری زیاتېږي، مهاجرتونه زیاتېږي. نو دا ټولې ناورې غټې پېښې دي. نن زه شخصا په یاد یم مهرباني.
مننه تازه ست تاسو بیرته راګرځم خبرو ته مو بیا ادامه ورکړم. د بل ملمه ته به هم ورشم جان با سپ تاسو هم ستړي مشي پروګرام ته بخیر راغلی. کته سره ته وای دغه کوم دریس شوی د طالبانو حکومت د ایران نه د ملاتړ او په یو ډول ظاهرن ملاتړ د یو د اسرائیلو په وړاندې باندې دریس دیول دی، دا به د افغانستان په ګټه څومره تمام شي، په تاوان به څومره تمام شي، او څومره هغه سیاسي او نړیوالو اړیکو ډیپلوماټیک اړیکو سره اړخ لګی ده؟
ډېره مننه تاسو ته سلام او قدرمن ډګروال صاحب زما دوست غازي صاحب ته ډېر زیات سلامونه. داسې یو خبره ده چې هغه ډله چې په کابل کې حاکمه ده، نه پوهېږم په کابل کې حاکمه ده که په کندهار کې حاکمه ده، د دوی مرکز چېرته دی. په هر ترتیب دغه ډله د افغانستان د خلکو استازیتوب نشي کولی، او هر هغه ادبیات چې دوی کاروي هغه دوی پورې مربوط ده، نه د افغانستان دریس پورې. نو بل خبره دا ده چې موږ افغانان او د افغانستان دولت، یعنی د افغانستان سیاسي جغرافیا، د افغانستان سیاسي تاریخ، بالکل د فلسطین د خلکو سره بالکل خپل ملاتړ کوي. په فلسطینیانو باندې ظلم دی، فلسطینیان اشغال
بلې قطعه کوي. ما تاسیدونه کوم چې د افغانستان د خلکو نمائندګي نه کوي، خو اوس هم دغه سیاسي جغرافیي چې تاسیدونه کوي همدا طالبان پرې حاکم دی، او په نړیوال کچه باندې کله شي دوی د افغانستان په نوم باندې یو څه خبرې، دا په دې معنی چې دوی د افغانستان د خلکو نمائندګي کوي.
دو موضوع گانی دی اغلی سیال، یو خو داخلی مشروعیت دی چه دوی نلری او بین ملی مشروعیت دی چه دوی هم تری محروم دی. نو بدی ترتیب دوی تروسه پوری کولشی د خپل ځان استازی تو وکی د طالبانو تا ورته امارات دوی وایی که هر سورت وایی دوی کولشی فقط و فقط د خپل ځان استازی تو وکی، بل هیچ نو مسئولیت د افغانستان د دولت په ارتباط دوی نلری. دوی لفاظیگانو که خپل په دغه اعمالو که اخته دی په یو طریقتی سوء استفاده جویی، و دا خبرو که دوی دیر اخیار دی که استادانم لری دی که هیچ شک نشته. خب یا هم زه پدی تاکید کوم چه دوی د افغانستان د خلکو، د افغانستان د سیاسی جغرافیا، د افغانستان د دولت استازیتوب نشي کولای. هر هغه څه چې وای دوی پورې اړه لري. اوس راځو دې ته چې زموږ دریز باید څنګه اوسی کی. لکه مخکې چې مې وویلې، زما په نظر البته موږ د فلسطین خلکو سره بالکل خواخوږي لرو، بالکل ته ملاتړ کوو، همیشه هم کړی دی. زمونږ هر دولت چې په افغانستان، یعنی هر حکومت چې په افغانستان کې حاکمیت درلوده، که هغه شاهی و که هغه جمهوری داود خان و که هغه د چپیان حکومت و که مجاهدین و وروسته که جمهوریت و داشل کاله، مونږ همیشه د فلسطین د دایې څخه دفاع کړی دی. خو داسې هیوادونه شته دي چې هغوی د دې مظلومیت نه، د دې خلکو د مظلومیت نه، د دې اشغال نه چې اسرائیل و اشغال کړی دی، د هغې ظلم نه، د خپلو برنامو په ارتباط استفاده کوي، خپلو جیوپولیتیکی منافعو په بنسټ عمل کوي. دغه لانجه چې دا د لانجه د ایران او د اسرائیل ده، دوی پوهیږي او د دې حل لاره. مونږ غواړو چې تشنج په منطقه کې نه اوسیږ، مونږ غواړو چې ټول هیوادونه
د خو ټول تکاره ده چې جنجال دلته د اسرائیل او ایران ترمنځ ده. خو په ایران کې ډیر شمیر افغان کډوالان دا اوس اوسیږي، او دغه برید نه وروسته ایران اعلان کړی چې په درې هغه استانونه چې دوی ورته وایي ولایتونه رازیز موږ په حساب باندې نه شي کولی، هلته حتی هغه کسان چې قانوني اسناد لري خو ایرانۍ نه اوسي نه شي کولی ژوند وکړي. په ټوله کې هلته په افغان کډوالو باندې یو ډول فشار راځي، او هغه کډوالو اندېښنې هم څرګندې کړې دي چې کوڅه په کوڅه، سړک په سړک درول کېږي، پوښتنې ورنه کېږي. خو په ټوله کې که د سیمې د اغېز نه تېر شي، یوازې که همغه کډوالو ته چې په ایران کې میږدې تم شو، څومره اغېز کولی شي؟ که څه هم جنجال د ایران او اسرائیل ده، خو افغانانو باندې هم اغیز شته که نشته؟
بالکل شته دی، بالکل اغلی سیال، بالکل شته دی. خو ما خمخی تاستا اولی چه دلته ده دغه تشنج نه، ده دغه کرکیج نه، هم ده ایران دولت سوء استفاده کوي. ایران هیچ حق نلری چه زموگ اتبا زینبیون که فاطمیون که در حد مجبوریتون اونه پای سوء استفاده در جنگوتا، خپلو جنگوتا، خپلو نیابتی جگلوتا ولی که در هیچ حق نلری. اوزمون هیوادوال هم باید دیتا پامو ساتی سامده چه پا افغانستان که دست یو رژیم حاکم ده چه آغا در حقی دلاس ازمون وگلی تختی په فرار کې دي. د بیچارګۍ نه باید ګاونډي هیوادونه په شمول د ایران سوء استفاده ونه کړي. خپلې مسلې دي، خپلو قواو مسلحو په لاس، د هغې په زور، د هغې په ظرفیت، د خپل سیاست په ظرفیت د حلوي. په ایران کې 80 میلیونه څه د پاسه نفوس دی، ضرور نه ده چې زموږ د بیچارګۍ نه سوء استفاده وکړي ګاونډي هیوادان، که هغه پاکستان دی، که ایران دی، که بل هر هیواد دی. دا د افغانستان د خلکو په حق کې ظلم دی، د هغې نه سوء استفاده کول دي، د جبر نه استفاده کول دي، او دا کار باید ونه شي.
مننه، تاسو ته بیرته راګرځم جناب صاحب. زازا صاحب، که تاسو راته وایست په افغانستان کې په ځانګړې توګه هغه کډوال چې په ایران کې اوسیږي، دوی هلته کار لپاره ځي، او زیاتره برخه یې ځوانان دي. پخوا هم داسې راپورونه وو چې دغه ځوانان د ایران لخوا په سوریه کې جنګول کېږي، یا په عراق کې جنګول کېږي، یا په کوم ځای کې چې دوی هغه خپلې منافع لري هلته استول کېږي، او په یو ډول نه یو ډول د جګړې کرخو ته لیږل کېږي. دغه برید چې اوس دوی وکړو، یا په ټوله کې یو ډول ایران مستقیما له اسرائیلو سره په دغه جګړه کې چې دوی پخوانه یو بل ته ګواښونه کول ښکیل شول، څومره د دې امکان شته چې بیا افغان ځوانان که چېرته جګړه وشي پکې ښکیل شي، او دوی پکې افغانان پکې قرباني ورکړي؟
ګوره، د افغانستان بعضې مجبوریتونه او موقعیت دغه نه نړیوال او سیمې هیوادونه سوء استفاده کړې ده. دې مهاجر نه سوء استفاده شوې ده. دی مو غربت نه سوی قدر شوی دا او خبر دادا چی افغانان پا دغ جگل کی یا کنیوال پل منزو کی نخدی او گیا کسی نیرادو کی مشکلات وی پا دغ وقت کی پا دغ زمان کی افغانان دیر جات متاثر کی مخی چی جانبا سد بولی چی ای کاش پا جهان کی پا یوادو کی دی بشری حقوق ننکلو دایی ای کاش بشر و انسانیت کار که دلی نو بی جبله ولی که دلی یعنی داغه نغز دی بشری قوانین و بشری اصول دی چه خلق توجه کی گی ماجر کی گی سو استفاده کی گی دا پو کل که بشری ناورین ده او دا دی بشر زد عمال تر سره کی گی نو دی 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 پارا گوره من نریوال طوله نلرو کنون دی ملل متد یو سازمان موجوده چه پارا بخه کی دوی فعال دی یعنی دا دی اغو ناکامی خیلی یعنی دا غنریوال سیستم دا غنریوال جورخ چی شویده دا نور کار نکی نور غیر دغنه چی مصیبتون دی غیر دغنه چی فقر دا و وجن دی و اصلحی دی و رقابتون دی چی دا غخبل رقابت چی دی دوی وادو پا منز کی دی با اصلحی جوری دی براکتون جوری تو سو چی خپل مخالف دی منزی چی نو دغه خو اقتصاد ته ضرورت دی دغه اقتصاد هم باید دي کېږي چې د خلکو نه باید ډوډۍ واخلي یعنې دا ټول د ولس د تباهۍ لپاره دی هغه که ایرانی ولس وي که افغانی ولس وي که د امریکایي ولس وي بل طرف ته دا ده چې بعضې ځای کو د حقیقتونه هم سترګې پټېږي ولې دا جهان ته دغه هاته پرې ورسېدو ایران څه کړي دي اول دغه ایران دا هسې یو ګاونډی دی چې موږ صحیح کتول دی دغا پینجی سالیستو کالی که دی تکری دی یعنی امون سے خدا تکو میران نده کرده یا سم امسایتو دی نده کرده ایران یعنی اوس یو مداخلگر حیوات پنیدی دی ایران نو جان دی امریکی سے وی دی اسرائیلی سے وی دی ناتو سے وی انده سی کدی دی خواهت روسان وخی یا وزن ایوات دا چی چین دا چرا دی اخبال اقتصاد پی فکر کرده او دی جگلو کسکی نده شوی مګم زه فکر کوم که دی حالت د جهان په دغه رقم روان وي دغه هېوادونه به هم په دغه جګړه کې د خپلو منافع
دپارهوبخي چې دلته یو پوښتنه را پیدا شوه په سوشل میډیا کې د دغې برید نه وروسته داسې ګنګوسې دي او ځینې کسان داسې وایي او ظاهرا هم داسې ښکاري چې که چیرې دغه تنش چې اوس رامنځته شوی په منځني ختیځ کې که ډېر شي احتمال د دې شته چې دغه هیوادونه سره وویشل شي لکه تاسو چې د چین او د روسیې یادونه وکړه اسرائیل او ایران او امریکا او اروپایي ټولنه د دې ډېر احتمال شته چې واقعا داسې قطبونه بیا جوړ شي لکه د دویم یا اولې نړیوالې جګړې په څیر باندې هیوادونه سره وویشل شي او بیا هم داسې هڅه د دې روانه وي چې هم متحدان نور هیوادونه پیدا کړي قدرتمن هیوادونه او هم داسې جګړه دوام وکړي
ګوري د قطبو رامنځته کېدل چې صفونه باید معلوم شي دلته یوه مسله دا ده چې نړیواله ټولنه موجوده ده هغه خپل اصول دي خپل مقررات دي د هېوادو توافقات دي او د هغو توافقات نه اوس ورو ورو هر هېواد ووځي یعنې خپل پر سر کېږي بیا دغه هېوادونه خپلو منځو کې د خپل منافع په خاطر باندې دوی مشترک کار کوي که هغه اقتصاد کوي که مثلا په جګړیز فعالیت کوي بلې خوا ته دلته مذاهب دي دلته دین ده دلته آسماني کتابونه دي مثلا اوس اصلا معلومه ده مثلا اوه 15 هیوادونه اسلامي هیوادونه دي ګرده دا اسلامي هیوادونه یعنې دا تروسه ونه شوه کولی چې دوی په نړیواله سطحه باندې یو دریځ ولري څوک چا سمندي وي څوک چا سمندي وي څوک پکو حکومت کې وي دا حتی دغه مذهبي جنګونه هم زه فکر کوم چې دلته به هغه واخلي څوک یې زور واخلي او دغې نه لکه مخکې نه مخکې یو مسایل فرصت آماده شوی دی چې هغه په نوم د تروریزم تاسو یادوي موږ دهشتګردي او افراطیت یادوو دغه افراطیت به زیاتېږي دغه تروریزم به زیاتېږي دغه دهشتګردي به زیاتېږي یعنی په کل کې هم د مونږ اقتصادي مسایل هم د سیمې هېوادو سره د متحدو مسایل و هم د هېوادو خپلواکي د ټول د سوال لاندې راځي یعنی دلته په کل کې سره ویلی شي چې دا نه تنها افغانستان لپاره بشری ناورین ده، د ایران لپاره هم ده، د امریکا لپاره هم ده، د ټولو غربي یعنی ټول بشریت ته دغه ده. یعنی بشر ناکامه شوی دی، بشر د جګړو خواته لاړ دی، بشر د افراطیت خواته ځي، بشر د ناامنۍ او بې ثباتۍ خواته ځي. نو دلته خو هر څوک کوشش کوي چې ځان وساتي، هر څوک کوشش کوي چې لکه په مختلفو پلمو مثلا خپل اقتصاد وساتي، که هغه راواوي که نه راواوي. لکه مثلا د افغانستان حالت، افغانستان حالت د څلوېښت کاله پنځوس کالو چې موږ ونه شو کولی د حالت نه ځان وباسو، دا څه شي وو؟ خو د همدغو نړیوالو د سیمې هېوادو رقابتونو وو چې په موږ باندې تاثیر وکړو. او په منځ کې بعضې اشخاص خرچي وي، اشخاص زیاتره مثلا په نوم د قوم تجارت وکړو، په نوم د سمج وکړو، په نوم د دین وکړو، دا مسایل روان دي. یعنې هڅې دغو ته روان دي. بالاخره بشر وګورئ، د افغانستان اقتصاد نه لري، بیکاري شته، تحصیل نشته، فکر نه ده، یو ناورین ده، کار نشته، په جهان هم دغې خواته روان ده. یعنې دغه نړۍ هم په همدغه شکل روان دي. دوی باید درس واخلي، دوی باید دغه مسایل نه پوه شي. یعنې د بشر دپاره کار وکړي. زه نه پوهېږم د حکومتونه دغه ټول ټپه تلاش ده د بشر دپاره ده او که دا د ډلو ټپلو قدرتو دپاره ده. جانباز صاحب مخکې ویلي چې هغه دا خپلواکه دي، یا مثال دا په خلکو رایې راغلي دي، یا دا مشروع حکومتونه دي. آیا که چېرته دغه نړۍ کې د اوس تاسو یو هغه وکړې پوښتنه وکړي، ټول پوښتنه وکړي چې دا نړۍ وایي چې جنګ نه غواړو که جنګ غواړو؟ ولس خو ټول ولس چې جنګ نه غواړو، خو بیا ولې جنګ روان دی؟ بلې ولې بیا د ولسونو د ټولو بشریت پر ضد جګړه بیا روانه دی؟ ولې د ولسونو بې تفاوته ناست؟ ولې د ولسونو بیا هغه امریکا کې دی که په روسیه کې دی که په اوکراین کې دی که اندوس په ایران کې دی که په اسرائیلو کې دی؟ ولې ولې دوی غلي پاتې دي؟ یعنې څه ته منتظر دي؟ او متاثره کېږي هم دوی، تباه کېږي هم دوی، وژل کېږي هم دوی. هېواد یعنې څه؟ خاورې یعنې څه؟ جغرافیا یعنې څه؟ که نه دلته خو انسانان دي، دلته خو انسان اوسېږي. او د عقیدې لحاظ هم مونږ ته دا مسئله جواز نه دي چې بشر ته ضرر ورسوم. نو بنا زه دا ویلی شم چې دا هغه لیونتوبونه دي چې پنځوس کاله کېږي چې شروع شوي. اوس په چای مني، په چای مني چې ته وایې چې دا شروع کړي، هېڅوک یې نه مني. هغه څه معلومات دي، هغه څه معلومات دي، هغه څه معلومات دي. او نړیوال ټولنه مل المته کده ناستې خپل مشاط اخلي، د دې نه خپل ساتي. نو بنان زه د دغه جګړو او ورته جګړو پایلې فقط بشري ناورین ده.
مننه سازه صاحب، تاسو بیرته راګرځم. جانباز صاحب، له دغې حملې وروسته چې ایران پر اسرائیلو باندې وکړه، لدی مخ کې پر اسرائیل فشارونه ډیر و چې په غزه کې دغه کم بشری ناورین چې دوی روان کړی او د وژنې چې دي او دا کم هوایي بریدونه چې دوی کوي، دا د ودرې اوربندې وشي یا د بشري مرستو ته اجازه ورکړي شي، د بېلابېلو لارو نه غزې ته لاړ شي. اوس چې دا برید وشو، ظاهرا په نړیواله کچه داسې ښکاري چې اسرائیل قرباني دی، او بیا هم دغه خبره کوي چې موږ له ځان نه دفاع کوو. څومره دغه برید په غزه کې هغه بشری ناورین له نړیوالو هیر کړو چې روان دی او په میلیونونو کسان وږي دي؟
په هیڅ صورت دا لوبې نشي کولی چې په هغه ناورین، په هغه هولوکاست چې اسرائیلیانو په فلسطین باندې خبر کړی دی، په دې باندې پرده واچوي یا بین ملي ټولنه اغوا کړي. بین ملي ټولنه اوس کافی شعور پیدا کړی دی چې بد نیکونه تفکیک کړي. اسرائیلي هیڅ هڅه نه کوي چې ځان قرباني وښیي. اسرائیل یو اشغالګر هېواد دی. اسرائیل هیڅ حق نه لري چې د دفاع په نوم لحفاظي وکړي. هغه کم کړکې چې دی لري ایران سره هغه د خپله حل کړي. د غزې مسله ایران پورې هیڅ تړاو نه لري. د 1948 کال را په دې خوا د فلسطین هېواد ایجاد شوی نه دی، او د دې معنی اسرائیل دی. اسرائیل پرله پسې فلسطینیان قتل عام کوي، ماشومان وژني، ښځې وژني، د فلسطین انسانان وژني، بېګناه انسانان، ملکی انسانان، مقدس اماکن، ملکی اماکن د منځه وړي، د هغوی مقدساتو ته توهین کوي، تحقیر کوي. دا ټول هغه جنگي جرایم دي چې اسرائیل کوي.
په دې برخه کې د اسلامي هیوادونو رول څنګه ګڼئ؟ ځکه چې د دغه جګړې له پیل نه تر اوسه پورې اسلامي هیوادونه کاملا په دې اړه باندې چوپ دي، او داسې ښکاره دریځ نه ښکاره کوي، مګر دا چې له نړیوالو غواړي چې په دې برخه کې غزې ته بشری مرستې ولیږدوي.
دلته باید دوه شیانو ته اشاره وشي. په ډېرې خواشینۍ دا خبره کوم، اسلامي هیوادونه پرته له یو دوه درې هیوادو کاملا مفعول دي، یعنی بیکاره دي. زما هدف حکومتونه دي د دې هیوادو، اما خلک د دې هیوادو خلک کاملا فعال دي او کاملا یې ټوله خواخوږي د فلسطینیانو سره ده. اوس موږ تاسو هیواد کې هم یو ډله حاکمه ده، یو په اصطلاح یو حکومت دی. همدغسې په مصر کې تاسو وګورئ، د مصر حکومت یو جابر حکومت دی، اما د مصر خلک کاملا فلسطینیانو سره دي. د مصر کوڅه عادي خلک د فلسطینیانو سره دي. خو متاسفانه چې اسلامي کنفرانس چې کوم یو دی، د دې هیوادونو مشران کاملا متی دي متحده ایالاتو ته، چې اصلي ملاتړی دی د اسرائیل، او هغه اجندا مختوري چې پکې د هغوی شخصي منافع دي، که هغه اقتصادي دي، که هغه پولي دي، که هغه نور دي، دې ته هغوی ډېر زیات ژمن دي. نه دا چې د فلسطین د خلکو دایت ده. تاسو وګورئ په دغه څومره کلو کې دغه تش په نوم اسلامي کنفرانس او ورته نورې غونډې چې شتون لري، یا منطقوي کنفرانسونه دي چې اسلامي هیوادونه پکې دي، یا فرا منطقوي کنفرانسونه دي چې اسلامي هیوادونه پکې تش په نوم شتون لري، دوی کوم فعالیت وکړه؟ دوی کومه پرېکړه وکړه چې هغه اغیز ولري؟ البته اوس یو څه هڅې روانې دي چې دغه دنیا، لکه چې تاسو مخکې ورته دغه څو قطبي کېدو اشاره وکړه چې ډېر په ځای وه، د اوکراین کړکېچ نه وروسته دي چې د اوکراین هغه کوم داستان چې دی مخ په ختمېدو دی، او روسیه په دغه منازعه کې کاملا بریالۍ ده، او د هغوی ملاتړي اوس ورځ تر بلې، تاسو خپله مطبوعاتي انسان استئ، پوهیږئ چې اروپا هم لاس په سر شوې ده، متحده ایالات هم نور اوکراین سره هغه ملاتړ چې پخوا یې وعدې کولې، او داسې سکونه یې په دې میزونو وهل چې موږ تاسو سره تر اخره درېږو، ونه درېدل او نه درېږي. په دې ترتیب دی وښودله چې دغه ټولو واقعیتونو دا بربنده کړه چې اوس دنیا روان دی څو قطبي کېدو ته. هند یو قدرت دی، چین بل قدرت دی، فدراسیون روسیه بل قدرت دی، همداسې عربستان سعودي کېدی شي یو قدرت اوسېږي، ترکیه یو قدرت ده، جنوب شرق آسیا لکه اندونیزیا، مالیزیا، نور هیوادونه دا ځانته قدرتونه دي. البته اروپا هم د اتحادیه اروپا اتحادیه او متحده ایالاتو دي.
د دې هیوادونو یادونه مو وکړه، دوی یو لکه څنګه چې تاسو مو ویلي، کېدی شي احتمالا نړۍ څو قطبي کېدو ته لاړ شي. خو په دې کې بتمن داسې هیوادونه وي چې د جګړو میدان به هم وي، داسې به نه وي چې جګړه به نه وي. فکر کوي دا جګړه به عموما په کومو هیوادونو کې وي؟
متاسفانه چې د لویو هیوادونه میدان د جنگ بیرته پاتې هیوادونه دي، ضعیف هیوادونه دي. کیدای شي چې د دې جنگونو میدان بیا هم همدا منځنۍ ختیځ اوسېږي، زموږ افغانستان اوسېږي، که افغانستان کې یو مسؤول او مشروع حکومت رامنځته نشي، د دې خطر او تهدید شته چې بیا هم افغانستان په ډېرې خواشینۍ وم، او نه غواړم چې دا کار وشي، خو دا کار کېدای شي وشي. بل میدان د جنگ منځنۍ ختیځ مې وویل ستاسو خدمت ته، افریقا کېدای شي اوسېږي په ډېرې خواشینۍ سره. تاسو وینئ چې هلته ډېر لوی رقابتونه د فرانسې ترمنځ، د روسیې ترمنځ، د متحده ایالاتو د انګلستان ترمنځ روان دي، چې دغه بیچاره هیوادونه بیا هم د خپل استعمار لاندې لا نور هم راولي، دا خپله شتمنۍ لوټ کړي، او هلته به جنګونه کېږي، ځکه چې هلته متاسفانه سطح د ثبات، سطح د اقتصاد هغسې نه ده چې باید اوسېږي. نو ځکه دوی هغه اجتماعي اقتصادي زمینه هلته فراهمه ده، تیاره ده، او کړکېچونه هلته کېدای شي چې هغې ته لمن ووهي دغه لوی قدرتونه په ډېرې خوښي.
سره ته په لنډو کې وایاست، تاسو مخکې اشاره وکړه چې ولسونه په دې برخه کې کولای شي چې بشري ناورین مخنیوی وکړي او غږ پورته کړي. په افغانستان کې اوس مهال چې د منځنی ختیځ کې د جګړې احتمال شته، د یو خطرونه هم ډیر دي، خپل افغان ولس څه کول پکار دي چې د اقل دوی د جګړو نه که څه هم تاثیرات به پرې لري، خو لري اوس یو حکومت دی څه کول پکار دي؟
ګورې مونږ خپله کورنۍ دنده مکلفیتونه خپله ولس او حاکمانو باید ادا کړي، چې متاسفانه نه یې ادا کړي. ولس غوښتنې لري، لیکن ولس غوښتنې څوک نه مني. مثلا ولس مشکلات لري، لیکن ولس مشکلات څوک نه لري. د جګړې پایلې مونږ لیدلې دي، افغانانو احساس کړي دي، هر کورنۍ احساس کړي دي. جګړه طبیعي ده، د بشري ناورین ده، او اتا ایمون دین ته زرار رسولی اتا دیمون عقیده ته زرار رسولی ده تاسو فکر وکی چه مون مسلمانان وای چه پینی زرار کلان تاریخ دادو لیکن مون روانی اروپا تا دا شرم نده؟ شرم ده دیده یوی شرم ده ولی دلتا چاسی نده کری ولی ولوسی نده سیوی دیده ولی آکمان مو مثال ظالم و یا متوجه نده شیوی کنه ده خپل ولوسون تا نو دپوس علاته که باید مون درس واخلو مون دولاری لرو یاو د بشر سره د ټول انسانیت مونږ همغږي یو مونږ د جګړې مطلق مخالف یو ځکه چې جګړه 15 کاله کېږي چې مونږ یې زور لیدلی ده
مننه سازای صاحب چې وخت ډېر کم دی زموږ د خپرونې وخت پای ته ورسېدو په بخیر سره چې ستاسې خبرې قطع کوم کور مو ودان له تاسو دواړو قدرمنو میلمنو مننه تر بل پروګرام ښې چاري.